موږ د دوهمې موضوع په اړه چې د ګمرکونو په ارتباط نظرونه راوستوي او زموږ له مېلمنو څخه پوښتنې وکړي. خو اوس د خبرونو نوبت محمد حدیث پردیس د افغانستان خبرونه اوروي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی، د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش په ننګرهار کې پر ولسی پاڅون کوونکو حمله کړې ده. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د اداري فساد سره د مبارزې مرکز به په همدې اونۍ کې خپل کار پیل کړي او طالبانو د فرا د استناف محکمې او قاضي له تختولو وروسته وژلی دی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزیر وایي داعش ډلې تیر ورځ د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې پر ولسی پاڅون کوونکو حمله کړې ده. عبدالله خان حبیبي د ولسی جرګې د نن ورځې په استجوابي غونډه کې وویل چې دلته د داعش ډلې ته پرمختګ مخه نیول شوې او ورته درنه مرجوب لا اوښتې ده. دوی د غلطان نه هدیر شو وسلوال وجل شوی اتلس ټاپیان دی او په خوښنۍ سره زمونږ یو شمیر هوادوال نامعلوم لوري ته بيولي چې پکې خزي او ماشومان هم شامل دي. لدی وړاندې د ننګرهار سیمایزو چارواکو هم ویلي چې داعش ډلې د دې ولایت په کوټو لسوالۍ کې اته تنه ملکي وګړي وژلي او اوه تنه نورې ټپیان کړي او دېرش تنه یې برمته کړي دي. د دغه ولایت د والي ویان عطاالله خوګاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو او تښتول شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. تر اوسه داعش ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې افغانستان د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز به په همدې اونۍ کې په کار پیل وکړي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي نن خبریالانو ته وویل چې د دې مرکز په تشکیل کې درې مهم ارګانونه لکه قضا، څارنوالۍ او کورنیو چارو وزارت شامل دي. نوموړي وویل چې د دې مرکز د جوړېدو هدف دا دی چې له فساد سره د مبارزې هڅې همغږي کړي. لوی څارنوالۍ وایي دا مرکز به د فساد اړوند ټولې دوسیې چې په هره کچه وي وڅېړي. او روستای خبر حق دا چې د فرام نیتی چارواکی وایي چې وسلوالو طالبانو د فراد استناف محکمه او قاضي له تختولو وروسته وژلی دی. د غولایت د امنیت قمندانې د امنیت امیر محمد غوث مالیار ازادي راډیو ته ویل قاضي شمس الرحمن د فرا په استناف محکمه کې کار کاوه. نوموړی وایي چې د قاضي درې ورځې وړاندې د وسلوالو مخالفینو له لوري د بالا بلوک ولسوالۍ له فرارود سیمې په داسې حال کې وتښتول شو چې له هرات څخه فراته پر لاره و. ښاغلي مالیار وویل چې د قاضي نن سهار د وسلوالو طالبانو له لوري د دې ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې وژل شوی دی. خو یو شمېر رسنیو د فراد والي ویان محمد ناصر مهري له قوله راپور ورکړی چې د قاضي د وسلوالو طالبانو له لوري اعدام شوی دی، خو تر اوسه وسلوالو مخالفینو په دې اړه څه نه دي ویلي. بهرني خبرونه به صالح محمد صالح وړاندې کړي.
د اروپایي ټولنې شپږ مؤسس غړي نن د دې ټولنې پر برخلیک غونډه کوي. دا غونډه یو ورځ وروسته له هغې جوړیږي چې په بریتانیا کې د ټول پوښتنې نتایج له دې ټولنې د بریتانیا د وتلو او د صدر اعظم ډیوید کامرون د استعفا سبب سول. دغه غونډه نن له برلین د باندې کیږي چې د جرمني، فرانسې، ایټالیا، بلجیم، هالند او لوکزمبورګ د بهرنیو چارو وزیران پکې برخه لري. په پام کې ده روانه اونۍ دغه ډول نوري غونډې هم وسی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وویل دغه وزیران د عجلو خبرو لپاره را رسیدلی او اروپایي ټولنه باید د بې ثباتۍ خواته لاړه نه سي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی د جمعې پر ورځ په دې اړه په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د امریکا او بریتانیا اړیکې به هغه سي پیاوړي وي.
زنګړی اړیکې به زنګړی پاتې وي او ډاډیو چې د دې ټول پوښتنې تطبیق به ورباندې اغیزونه کړي. د امریکا متحدو ایالاتونو او بریتانیا ترمنځ اړیکې به ادامه لري او د تل په څیر به پیاوړې وي.
د بریتانیا د ټول پوښتنې د نتایجو تر پرونی اعلان وروسته د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو د جبران لپاره په دې ټولنې کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. اروپایي مشران غواړي یقیني کړي چې په اقتصادي، سیاسي او ټولنیز لحاظ دغه انتقال بې زیانه وي. دوی دا اشاره هم ورکړي چې له دې ټولنې د بریتانیا تر وتلو وروسته پاتې ووشت غړي هیوادونه په خپلو کې یو موټی پاتې وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره نن په رسمي سفر چین ته لاړ. کرملین د دې سفر په درشل کې ویلی و د ولسمشر پوتین خبرې به د یورو ایشیا د نږدې کېدو پر یو لړ دوه اړخیزو پروژو او مهمو نړیوالو مسایلو متمرکز وي. پوتین به دغه راز له چینایي چارواکو سره د سوریې، افغانستان او کوریا ټاپو وزمې پر وضعیت هم بحث وکړي. د روسي ولسمشر او چینایي چارواکي تمه لري چې په خپلو کې د همکاریو پلسګونو اسناد لاسلیک کړي. د روسي ولسمشر د ازبکستان له مرکز تاشکند پیکینګ ته لاړ. د په تاشکند کې د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې برخه واخیسته. د دې غونډې تر څنګ هم پوتین د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره کتلې وه. د 2013 میلادي کال را په دې خوا ولادیمیر پوتین او شی جینګ پینګ نږدې 15 واري سره غونډې کړې دي. د امریکا په لویدیځه ویرجینیا ایالت کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر درویشتو ته ورسید. په دې ایالت کې سخت طوفان او سیل ډیر زیان اړولی دی. په لویدیځه ویرجینیا کې 55 ناحیې دي چې په 44 ناحیو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی. چارواکي وایي چې په مړیو کې یو 1 کلن او بل 4 کلن ماشوم هم شامل دی. د دې سیلابونو له کبله تر 100 زیات کورونه وران شوي او د زرګونو کسانو برېښنا قطع شوې ده. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس وایي نړۍ به هیڅکله د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنیانو وژنه هیره نه کړي. پاپ تر دې 2 ساعته مخکې د ارمنیانو ډله ییزه وژنه د ارمنستان د خلکو د نابودۍ لپاره د پلان سوي نسل وژنې یوه برخه وبلله. پاپ فرانسیس چې په 3 ورځني سفر ارمنستان ته تللی، نن د ارمنیانو د ډله ییزې وژنې یادګاري ودانۍ وکتله او هلته یې په یوه یادښت کې ولیکل: دلته په خفه زړه دعا کوم چې دا ډول غمیزه بیا تکرار نه سي. په اوله نړیواله جګړه کې د ترکیې د عثماني امپراتورۍ لخوا د 1.5 میلیون ارمنیانو وژنه د زیاتو تاریخ لیکوالو او څو هیوادونو لخوا عامه وژنه بلل سوې ده. ترکیه بیا د دې مسلې مخالفت کوي، وایي په کورنیو جګړو کې لږ ارمنیان وژل شوي او دا د عیسوي ارمنیانو د نابودۍ لپاره پلان سوې وژنې نه وي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
بیا هم زما اسمت ساروان او امید مرزبان سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې ومنئ. اوس هم د افغانستان په ګمرکونو خبرې کوو. ګمرکونه د افغانستان د دولت تر ټولو لویه مالی منبع ګڼل کیږي. د افغانستان د بودیجې لویه برخه له دې سره سره د ګمرکونو له عوایدو ترلاسه کیږي چې تل په ګمرکونو کې د فساد اداوې کیږي. په ګمرکونو کې د فساد د مخنیوي لپاره څه اقدامات شوي دي؟ شاید یو تازه اقدام دا وی چې په لند وخت کې به سوداګر ګمرکي محصول په الکترونیکی بڼه ورکولای شي. ویل شوی چې په الکترونیکی بڼه د ګمرکي محصول د ورکولو پروګرام د دې لپاره اجرا کیږي چې د فساد مخه ونیول شي. اوس هم د کابل د حامد کرزی په نړیوال هوای ډګر کې یو اندازه ګمرکي محصول په الکترونیکی ډول تادیه کیږي. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دی د افغانستان د مالیه د وزارت وایند شاغله اجمل عبدالرحیم زای د سوداګری خونو لوی سلاکار او د ملي سوداګرو متشبثینو د بورډ رئیس الحاج رحم الدین حاجی په لندن کې د افغان بریتانیا د سوداګری خونو رئیس شاغله محمد هوتک.
سلام های دوباره، من امید مرزبان را هم بپذیرین. قسمی که همکارم آقای ساروان گفتند در کمتر از 1 ساعته که از این برنامه باقی مانده در رابطه با وضعیت گمرک های افغانستان صحبت میکنیم. گمرک در شمار زیادی از کشورهای جهان محل است که فساد مالی در آن وجود دارد، مخصوصا در کشورهای جهان سوم. افغانستان نیز از این امر مستثنا نیست و مانند دیگر بخش های اداری در گمرکات افغانستان نیز فساد مالی وجود دارد. حکومت افغانستان نیز این را در گذشته بارها تایید کرده و تلاش دارد تا از این وضعیت جلوگیری کند. افغانستان کشوری که می خواهد با یک پل تجارتی بین کشورهای منطقه مبدل شود، باید گمرکات خود را معیاری سازد. در غیر آن، تجار با انتقال اموال تجارتیشان از طریق این کشور به نقاط دیگر خیلی مایل نخواهند بود. اما چگونه می شود از فساد در گمرکات جلوگیری کرد و چطور می توانیم گمرکات افغانستان را معیاری سازیم؟ روی همین موضوع در همین برنامه زیر آسمان کبود بحث میکنیم. چشم برای نظریات، گفتنی ها و سوال های شما هم هستیم. به شماره 818 اسمس بفرستین با استفاده از تلفن افغان بی سیم تان و یا هم روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی پیام بنویسین. آدرس ماست facebook.com/azadiar و تا لحظات بعد میتونین با ما در تماس شوین از طریق تلفن. هم شماره های تلفن را به شما اعلان خواهیم کرد.
لومړی هم د افغانستان د مالی وزارت وین شاغله عبدالرحیم زی که تاسی دی نوی سیستم یعنی په الکترونیکی ډول د ګمرکی محصول دی ورکړي په باب زموږ اوریدونکو ته لنډ معلومات ورکړي چې په څه ډول به وي. البته دې ته په پام سره چې په افغانستان کې انټرنیټ هم دومره ډیر عام نه دی، خو تر څه حده پورې دا سیستم تاسو کامیاب تاسو ته ښکاري؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه خو چاره تاسو او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. کور مو ودان تاسو بهتره پوهیږئ چې د افغانستان مالی وزارت تګلاره دا ده چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې فساد سره مبارزه وسي، اصلاحات رامنځته سي، تر څو زموږ د عوایدو ګراف پورته لاړ سي. خوشبختانه د نوې رهبرۍ په راتګ سره موږ په دې برخه کې کوټلې ګامونه پورته کړي، اما خپل د سفر انتها ته نه یو رسیدلې. لازمونږ مبارزه جریان لري تر څو داسې ورځ راورسیږي چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې د فساد موجودیت صفر ته تخرب وکړي. موږ د افغانستان په ګمرکونو کې تر دې مخکې یو بل سیستم عیار کړی و چې د سیکوډا په نوم یادیږي. دغه کمپیوټري سیستم موږ سره مرسته کوي چې لوی خو د سوداګرو لپاره سهولت رامنځته کړو، او بل مقابل دغه سیستم موږ سره د شفافیت په برخه کې کومک کوي. تیره اونۍ مو اعلان وکړ چې موږ غواړو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې چیرته چې موږ ګمرکي قلمرو لرو هلته د ای پیمنټ یا د الکترونیکي پرداخت تر عنوان لاندې یو سیستم رامنځته کړو. دغه سیستم تیر کال د افغانستان په کابل کې او همدارنګه په نړیوال ډګر کې د حامد کرزي په نړیوال ډګر کې او همدارنګه په ایراتانو کې د په امتحاني ډول دغه پروسه شروع شوې وه چې خوشبختانه نتیجه یا پایله یې ښه وه. اوس غواړو دغه سیستم یا دغه لړۍ نورو ګمرکونو ته هم وسپرو ورسوو. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې چې موږ ګمرکي سیستمونه لرو، ګمرکي قلمرو لرو، دغه سیستم پکې فعالیږي. د سیستم ګټه دا ده چې تر دې مخکې کچېرې سوداګر خپل ګمرکي محصول په نغد ډول انتقالو یا اجرا کوو، اوس غواړو دغه سیستم د بانکونو له لارې اجرا شي. خوبیان ډیر زیات لري. یو خوبی دا ده چې سوداګر لپاره سهولت رامنځته کیږي. دوی کولی سي په اسانۍ سره خپل ګمرکي محصول د بانک له لارې تادیه کړي، اجرا کړي، او په دې برخه کې موږ کولی سو بیا د هغوی اموال د ګمرک د قلمرو څخه اجازه ورکړو. د دې تر څنګ بیا زموږ لپاره ګټور په دې تمامیږي چې ټول اجراءات مو د کمپیوټري سیستم پر اساس وي. یعنی هیڅ څوک، هیڅ ګمرکي مامور او یا هم هیڅ بله درېمه ډله نسي کولی چې د شخصي معاملې پر اساس اقدام وکړي. اقدامات به د سیستم پر اساس وي. زموږ سره د شفافیت په برخه کې کومک کوي دغه سیستم. د امریکا د مدني حالتونو په مالی مرسته تمویلیږي چې دا زموږ د ګمرکاتو په برخه کې، د اصلاحاتو په برخه کې کېدلی سي یو کوټلی ګام وي چې موږ پورته کړی، او دغه کار د سوداګرو لخوا هم وستایل سو، دوی هم رضایت او قناعت لري.
تشکر جناب اجمل عبدالرحیم زئی، سخنگوی وزارت مالی افغانستان. همچنان جناب الحاج رحم الدین حاجی آقا، مشاور ارشد اتاق تجارت و صنایع، رئیس بورد متشبثین ملی افغانستان و تاجر ملی را با خود داریم از طریق تلفن. جناب آقای حاجی آقا، اگر از موقف رسمی شما برای فعلا اندک بگذاریم و باعث یک تاجر از شما این سوال را بپرسیم که تجربه شما در گمرک های افغانستان چی هست و وضعیت در گمرک ها دقیقا چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، زخم نیک و توده سلامونه تاسی دلاری در افغانستان و در جهان طول خلقی تتقدیم هم زبا در زمان وکم چی لکن چی در مالی وزارت محترم وایل چې څلاسه د مشکلاتو په حلولو کې د ایشیکودا او د اوسني سیستم د دوی څلاسه مشکلات حل کړي دي، ولی په مجموع کې په ګمرکونو کې مشکلات موجود دی. هغه مشکلات دا دی چې په ګمرکونو کې معیاري انګرونه تر اوسه موجود نه دی، په ګمرکونو کې معیاري لابراتوارونه موجود نه دی، په ګمرکونو کې د اکثره ارګانونو مداخلی موجود دی. تر څو چې دا قطع نه سي د تاجر سرګردانۍ ډېر ده. همدارنګه په ګمرکونو کې تر اوسه دغسې هغه ګمرکونه چې دلته هغه په کافي اندازه وسایط هلته تراکم وي کې هلته ودرېږي دا موجود نه دی. همدارنګه په ګمرکونو کې د په اکثره ګمرکونو کې د پرسونل کمښت موجود دی چې په همزمان ډول دوی د تاجر کار مخته بیولی نه سي چې دا سبب د فساد او بروکراسي کیږي. با بل خبره چې زبا در زونه وکم غدا دی چې د پخوا په ګمرکات کې د تاجر البته جواز چې دریمی اشتی تر وخت البته د زین بروکراسي عوامل مکبله څخه چې په مستوفیتونو کې موجود و هغه زندیږي دا دریمی اشتی اعتبار درلود تر څو چې تاجر دا نوي کې متاسفانه دا سخت فساد په وجود راوړی دی چې اوس تاجر چې یوه ورځ جواز پوره شي په ګمرکاتو کې دا د دوی جواز مال نه تیروي دا هم د فساد یو عامل دی. زه په دې خاطر دا خبرې کوم چې وزارت مالی محترم ویان صاحب په استودیو کې ناست دی دا خبرې دوی دې واوري او اصلاحات راوړي.
بله صاحب، عبدالرحیم زی صاحب به وروسته تاسو ته ځواب ووایي. حاجي صاحب اوس که ستاسو
زه ارزونه وکړم چې په اکثر ګمرکونو کې په دا نوي البته تغییر تبدیل کې ډېر اصلاحات راغلي دي، خصوصا د کندهار په ګمرک کې زه مستقیما مالی دي.
بله، د دې اصلاحات په اړه به هم ستاسو نظر وپوښتو، وروسته به موقع درکړو چې په دې اړه هم مثبتې خوا یې هم بیان کړي، لکه څنګه چې دوی وایي چې الکترونیکي سیستم یې فعال کړی دی. په دې اړه به هم ستاسو نظر وپوښتو. خو اوس به لاړ شو لندن ته. ښاغلی محمد هوتک په لندن کې د افغان بریتانیا د سوداګری خونو رئیس دی. ښاغلی هوتک، تاسو واوریدل چې د مالیه وزارت په ګمرکونو کې الکترونیکی سیستم فعالوي چې له دې طریقه سوداګر خپل ګمرکي محصول ادا کړي، څه فکر کوي چې دا به د په ګمرکونو کې د فساد له کمیدو سره مرسته وکړي؟ او په زمنن کې تاسو د نورو هیوادونو تجربه که له موږ سره شریکه کړي، د افغانستان او د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګمرکونو کې فساد ډیر زیات دی، ټول ډیر هڅه کوي چې فساد کم شي خو نه بریالي کیږي.
زه غواړم چې ووایم چې دا یو ډېر ښه قدم دی چې د افغانستان حکومت اخیستی دی، او زه غواړم د دې هرکلی وکړم، ولې چې موږ په دې فکر یو چې ټکنالوژي کوی شي د په دې جنګ کې د فساد په ضد باندې یو خاص رول ولوبوي. او زه په دې مطمئن یم چې څومره د ټکنالوژي استعمال زیاتېږي نو دا به چې دا کوم کاست چې دا به کم کړي، ترانسپرنسي به راولي، او موږ وکولای شو چې د فساد مخه تر یو حده پورې ونیسو. خو له دې نه علاوه بل دا ده چې فساد یو غټ مشکل په افغانستان کې په دې دی چې نه صرف دا کسٹم کوریډور چې دی ځینې کې دی، بلکې په حکومت کې دی. نو یو مفکوره د فساد جوړه ده چې عجله یې په حکومت کې په خپله ده، هر څوک غواړي په حکومت کې کار وکړي، ولې چې پوهېږي چې نه یوازې کار به لري او له پاسه نه عفت هم زیاتېږي، او خاص وجه دا ده چې فساد پیش برګي پټې کړي. نو د ټکنالوژي او د الکترونیک پیمنټونو چې کوم سیستمونه زیات ځای کېږي، زه په دې فکر یم چې دا اتمن یو مثبت قدم دی او دا به یو مثبت ریزلټ ډلیور کړي د افغانستان لپاره. خو بیا دې ته هم فکر کول پکار دي چې دلته نور غټ مشکلات هم شته دي چې کوم زمونږ ته د افغانستان نه موږ خپل مال لیږو نورو ملکونو ته یا شان را امپورت کوو، په دوه باندې چې دا کوم ټکسونه لګېږي. نو دا ټکسونه بعضې وخت کې د افغانستان لخوا نه د دنیا په معیار سره ډېر مناسب نه وي، او اکثر وخت موږ ګورو چې افغانستان کې په وړو وړو خبرو باندې خلک سرکونو ته راوځي، خو ټکسونو کې دومره یو انتحال له عقل نه بیرون اضافي وشي مګر خلک په سرکونو نه راوځي. وجه څه شی ده؟ فوان څه وجه دا ده چې اکثر خلک د دې هم کې چې دي نه، ولې چې ټکس یا مالیه چې دا څومره زیاتېږي دوی مالیه ورکوي نه، دوی ژوند کې مالیه ورکړې نه ده، نو د زیاتي او د کمي په دې باندې سفر نه غورځي. او زه فکر کوم چې چېرې حکومت دغه سورت د بزنس سایکولوژي او پیپل بیهیویر ته لږ توجه وکړي، او مناسبه ټکسونه په شانو باندې ولګي سره د ټکنالوژي د استعمال او په دغه فکرونو سره بپېږم
څنګه
کولای شو چې د فساد مخه ونیسو او هم د افغانستان تجارت له نورې دنیا سره زیات کړو.
تشکر جناب محمد هوتک، رئیس اتاق تجارت افغان بریتانیا در لندن. همچنان جناب
اجمل عبدالرحیم زای سخنگوی وزارت مالی افغانستان با ما هستند و جناب الحاج رحمالدین حاجی آقا مشاور ارشد اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان و رئیس بورد متشبثین ملی افغانستان. حالا نوبت شنونده های عزیز است، مخصوصا اگر تجربه دارین در گمرکات افغانستان، اگر تاجر هستین و مال میبرین و میارین به داخل و بیرون از افغانستان، با ما در تماس شوین و تجربتان را از گمرکات افغانستان بگوین. با شماره 0799-203-540 و 0700-822-755 زنگ بزنین. تلفن ها در خدمت شما هستن و همچنان اگر سکایپ دارین به آدرس رادیو نقطه آزادی زنگ بزنین. با شماره 818 همچنان برای اسمس هایتان هم هستیم که از طریق تلفن های افغان بی سیم با ما بفرستین. پس از یک وقفه کوتاه به تلفن های شما پاسخ خواهیم داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تاسیوس آزادی رادیو آوری ترشنا اسمان لاندی خبرونه ده ده امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه په همدو غصه پوچی اوز آزادی رادیو آوری ده ما شامل او بجو روسته ده امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه آوری دهشه. اوز هم تاسو آوریدون گوته نوبت درکو چه ده موضوع په آره زمجل درانو ملمنو چخه پشتنی وکی او یا هم دسترگو لیدل حال ورسر شریک ده آوریدون که ده تلیفون للاری لرو میرابانی.
السلام علیکم سروان صلوات و طول امکارانو تا دو سلام و ایما
سلامت
زه پیلوز اگروال متقاعدیم شاید
مربانی
ما وقت کوشش که چوده ده دفترانو پا پروگرام که دام ده شامل کم شامل نشم به وزیر ما سیعت آمین نیول اتنور دکتران در افغانستان خواهنان دیده
جناب اگروال سیب پتران
به اگروال سیب
مخصر
موضوع و تلی است خیر متاسفانه بوستی گمرکون و پستون زو خبری که و تاسی پخبال متوجه وی چه پاگه وقت نوبت درونه رسید و بل آوردون که تا نوبت ورکه و میربانی
بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است، برنامه زیر آسمان کبود،
خبری وکی لطفا یو تجر
بفرمایید. سلام علیکم، حالا صدای شما را مشنمیم.
برد سلام شما مهمانان گرامی و شنوندگانتان، نیازی هستم از فرمان امرویتان در خطیب
نیسیب. خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
تشکر از شما و تشکر از موضوع برنامه. البته واقع است که گمرکات در حقیقت البته در کشورها جای تولیدات و همچنان جای محصولات عمده و همچنان در بخش اقتصاد همون کشور البته رول عمده و مهم را ایفا میکند، ولی متاسفانه در طول 14 سال گذشته بیمید دمی 4-5 گمرکات بزرگ که البته با کشورهای همسایه البته مرز مشترک دارد، متاسفانه اشخاص افرادی که رئیس گمرکات این شدن و بالاخره والیان امو اشخاص افرادی که مسئول بودند امو بخش اشخاص افرادی بودند که مستقیما با وزارت مالیه و با خود که در بخش اختلاط و فساد البته فوق العاده کارهایی را کردند که امروز افغانستان هم اقتصادش که بازم در حالت رکود قرار دارد. ببینید تا زمانی که در رأس امو گمرکات اشخاص افرادی با مسئولیت اهل مسلک دیانت نباشند و امو والیایی که مربوط به امو البته گمرک می شود و امو کسایی که البته در وزارت مالیه است از طریق امو رئیس های گمرک، اینها فوق العاده اختلاس.
جناب نیسب، از کدام ولایت مشخص می توانید نام ببرید دقیقا که در کدام ولایت شما شاهد چنین وضعیت هستید؟
ببینید ما می توانیم که ولایت مزار و همچنان از ننگرهار که در گذشته البته والیایی که وجود داشتند اینها امو گمرکات البته زیر قبضه خود قرار داشتند و امو تمام اولی که بالاخره محصولی که بعدش می آمد اینها کسیدی بسیار شد البته هم خود ولایت و حتی با مرکز انتقال نمی دادن، مرکز رو به جزیان نمی دادن.
پس
چون هم می تواند که رشد اقتصاد یک ولایت یا یک سب جامعه
زنده باشن نیسته. به موضوع با جناب عبدالرحیم زایی سیب در میان
بله.
بله نیازی سیب که دومره خبری تاسیو که بیا خوردی رو تنوبت نرسیشه.
بله شنم داری که هم روی خط انتظار میکشن. فکر بکنین که اگر خودتان در فهرست انتظار باشین و دیگر شنونده ها خیلی زیاد صحبت بکنن شاید برای خودتان هم آنقدر خوشایند نباشه، بنابراین بهتر است خیلی مختصر کوتاه موضوع مورد بحث خود را مطرح بکنیم و اجازه بدیم دیگران هم فرصت صحبت کردن پیدا بکنن. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلامت باشید، مهربانی که باشید. سلامت اوسئ، مهرباني دې موضوع په ارتباط کوم تجربه لرې دې ګمرکونو
پروګرام دې چې دې پل کړې دې موږ د سات مخه په دای ځانې سره نه نیو کې دا به څه سات پر مسله نه دي.
تاسو کله په کوم ګمرک کې محصول ورکړې نه؟ بله
ماشن ورکړې دې په سات نه ډېر دې چې ما په سات دوی نه په واسه دې نه پرېږې.
بله، نو کله چې تاسو محصول ورکول تاسو نه هغه پیسې چې باید ورکیا مغه ورکړی دی هغه غوښتی دی او کنه تر هغه زیات در نه غوښتی.
یا خپل چې بیا څنګه بیا ورکړی
درس ډیر مننه. یو سوداګر، افغان سوداګر بشیر احمد له هرات څخه د ټلیفون لاري را سره دی. دوی به په دې برخه کې زیاته تجربه ولري، حتمن به محصول ورکړی وي په اسلام قلعه یا هرات کې. نو بشیر احمد صاحب، مننه چې د ټلیفون لاري را سره یاست. که تاسې د خپلو سترګو لیدلی حال زموږ له نورو اوریدونکو سره شریکی خوشاله بسو، مهرباني.
سلامونه تاسو ته، تاسو همکارانو ته. اصلي مشکل خو د تجارانو تعرفو جګوالی ده. که تاسې متوجه اوسئ، موږ د طالبانو وخت کې 1.5% محصول مالیه ورکوله، اوس یولس فیصده تقریبا 0% دوی محصول چې کړی ده. اصلي ګمرک، اصلي مشکل د مالیې او د محصول جګوالی هم ده. او کومه چې رشوت په حصه کې ده، هغه د هغه خو په ټولو شعباتو کې دی، چې د خصوصا په ګمرکاتو کې دا شی زیات ده. او د دې مخه نیول مې زما په نظر باندې اوس موږ ته مامور څه وایي؟ وایي د موږ ماس په اوزر افغانۍ د اوزر افغانۍ څه وکړو؟
نو په دې سبب که فساد زیات دی، نه که محصول جګ شوی دی، خو لبلې خوا فساد شته. هغه مال چې تاسو باید په مقابل کې 100 افغانۍ ورکړي، ممکن د فساد په خاطر 50 ورکړي، همداسې ده؟
نه نه، ما اساسا تجار غټ خبره د محصول جګېدا د فزن دی. دو دانو وایم چې فزن طالبانو وخت داسې منظم حکومت ولا داسې منظم طالبانو وخت فزن موږ په یو ما کانر بیتر باندې د اوس مادل دی زر افغانۍ محصول او مالیه ورکول وسه.
اما جناب آقای بشیر احمد، یک نکته دیگه هست که خب در زمان طالبان اگر بیاتون باشه، اگر محصول پایین بود همچنان قیمت ها هم پایین تر بود. مو جنس را که وارد افغانستان میکردین با قیمت پایین تر میفروختین، حالا هرقدر محصول بالا بره همقدر قیمت جنس را تجار بالا میبره. اما بحث ما این هست که فساد چقدر سر روی این مسئله تاثیر گذاشته. مثلا مالی را که شما میخواین به افغانستان وارد کنین، اگر به 1000 افغانی تمام شوه براتون، با وجود فساد ممکن است به 2000 و 3000 افغانی تمام شوه.
والا ما دی طرفانه اگر بگونه خو اینجا داخل عراق میگو فضا چی با حساب رشفت، اگر بگونه که فضا یک مامور 50,000-40,000 افغانی میگره، دروغ است. همه دفعا مامور هم زیاد بگیره از تاجر 500-1,000 دوار در وقت میگو ما بدنید فضا باری مامورین چپلوسی کنم یا فضا از اینا حمایت کنم. اصلی مشکل تاجر زیادی چیست تعرفه است. حتی محصول معامله با پاکستان تقریبا معادل می ده به بسیاری اجناس.
پس شما در هرات،
فساد فزن.
پس در هرات شما مشکل اصلی تان فساد و رشوستانی نیست، محصول بلند هست. تشکر از تماستان. خب حالا
هست و زیاد نیم اصلا، اصلا تعرفه بسیار بلند است.
تشکر. حالا شنونده از طریق سکایپ هم با خود داریم. با تشکر از شما جناب بشیر احمد، حالا شنونده از طریق سکایپ با خود داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است، برنامه زیر آسمان
است. سلام خدمت شما مهمانان عزیز و کارکنان و کارمندان رادیو محترم آزادی. هر چه واسب که در رابطه با واردات و صادرات و جلوگیری از فساد در واردات و صادرات و گمرکات، اول خدمت شما بینندگان، شما بهتر از من میدانید که مرزهای افغان هم از طریق مرزهایی که به ایران وصل هست، مرزهایی که به پاکستان و گمرکاتی که در سرحدات ایران و پاکستان و تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان قرار داره، اینها واردات و صادراتشان نسبت به ثبت و رجستر قاچاقی زیاد است. قاچاق زیاد وارد و صادر و وارد میشه از افغانستان. دومی که در فساد که ما میگیم تنها مسئولین گمرکات شریک نیستند، در این تاجر هم دست بالایی داره. مثلا بگونه این مثال میره تاجر میاد مال خود میاره چون از کشورهای همسایه مواد خوراکی خریده که وقتش کم است و این رو باید زود از گمرک فارغ بکنه و این پروسیجر گمرکی مثلا ممکن شب 20 روز 5 روز در روز طول بکشه. این با میره با رئیس گمرک با مسئولین یا با مثلا با مسئول تعرفه ساخت و باخت میکنه میگه فرض مثال در گمرک می گمرک بکنی یعنی قدر طول میکشه وقت از نظر زمانی یعنی قدر پیسه فرض مثال یک لک لک روپم تو جا چی میشه اما این ما بر 80,000 پچ میکنم در این دری تاجر هم شریک هست تاجر ما هم متاسفانه که متاسفانه تاجرای ما هم وجدان بیدار ندارن. اینو شما توجه کنید مثلا سالانه ما 860 میلیون دلار ما دوا مصرف میکنیم در افغانستان در حالی که 400 میلیون 420 میلیون از این از طریق گمرکات میآید.
شکر زنده باشین جناب جنرال صاحب هزاره. نه در کل هدف شما این هست که مثل که در مکاتب میگفتن نقال و نقل دهنده ناکام مطلق هستند پس رشوه ستان و رشوه دهنده هر دو مجرم هستند. تشکر. حالا برمیگردیم به مهمانای خود جناب اجمل عبدالرحیم زئی سخنگوی وزارت مالی افغانستان در استودیو با ما هستند. جناب عبدالرحیم زئی صاحب حالا در رابطه با سوال ها و انتقاد ها و سخنانی که مطرح شد لطفاً ابراز نظر بکنین مخصوصا در رابطه با اینکه در گمرک هنوز هم فساد وجود داره و تجار اذیت میشن.
تشکر. مسائل با خود یادداشت کردیم یک با یک جواب میتم. در قسمت موضوع آجی آقا صاحب که اونا گفتن مشکلات در گمرکات افغانستان وجود داره ما هرگز ادعا نکردیم که مشکلات به صفر تقرب کرده و هیچ مشکل وجود نداره. مشکل وجود داره اما اگر سفر یک کنیم ساله ما را یک نظر بیندازیم باز ما با جرات گفته میتونیم که گام های استوار برداشتیم چون برای شما بهتر معلوم است که سال گذشته هدف مالی که برای ما تعیین شده بود 114 میلیارد افغانی بود اما تا ختم سال ما توانستیم 122.35 میلیارد افغانی به دست بیاریم. اگر با هدف مقایسه کنیم بیشتر از 8 میلیارد افغانی افزایش نشان میده. اگر با سال 1393 مقایسه کنیم 22.3% افزایش نشان میده. اگر با 14 سال گذشته مقایسه کنیم به سابقه بوده. این رقم خودش بیانگری از این است که ما در قسمت مبارزه با فساد
آیا مالیه یا گمرکی محصول خوبم زیاد کرده نیدی؟
و در قسمت استخدام حس کلمونگ دا کار نکو چه ده مالی پا زیادوال سر خپل اواید پورت یوسو. فساد سر ده مبارزه لاره ده اصلاحات لاره غوالو ده خپل داخلی اواید و گراف پورت یوسو. دغه اواید مشه ترلاسه کرد پا تیر و سوار لسو کلونو که پا ده پایمانه پیسه چا ترلاسه کرده نوی. یوا موضوع دغه ارقام پا خپل ده دخ کارندوی که وی چه منگ فساد سر ده مبارزه پا برخه که کوټل ګامونه پورته کړی ما هیڅ کله دا نه کوچ د فساد موجودیت صفر ته تقرب کړی. یو موضوع بل موضوع اجي صاحب اشاره وکړه چې ګواکې مداخله شتون لري. زه د اجي صاحب د معلومات لپاره دا یادونه کوم چې سمو د وړاندې سومه سمخ کې البته موږ یو پیشنهاد کړو د افغانستان کابینې ته چې د هر ډول مداخله مخه ونیول سي. خوشبختانه یاد موضوع د افغانستان د کابینې په مسوده کې راغله او مکتوب رسما نشر سو چې تر دې وروسته هیڅ څوک حق نه لري چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې مداخله وکړي. نه سارانوال، نه امنیتي ځواکونه، نه امنیت، هیڅ څوک. که هر څوک کومه موضوع لري یا کوم معلومات ضرورت لري مستقیما د افغانستان مالی وزارت رهبری ته مراجعه وکړي موږ په ګډه یاد موضوع ته رسیدګي کولی سو. دغه موضوع مو د رسنیو له لارې د پارلمان لخوا د خپل د سوداګرو لخوا استقبال سو. دا موضوع د حاجي صاحب د معلوماتو لپاره. بله موضوع زمونږ یو ورور نیازی صاحب یادونه وکړه د استخدام په برخه کې. زه د افغانستان مالی وزارت د نوې رهبری پس از توپ خبرې کوم او کوم خبرې چې کوم د نوې رهبری پور ارتباط نیسی. زمونږ لپاره استخدام درې شرط لري. هر هغه څوک چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې استخدامیږي د درې شرایطو پر اساس استخدامیږي چې تخصص ولري، تجربه ولري او تر ټولو مهم او بهترین اصل د صداقت ده. یعنی هغه څوک موږ غواړو د افغانستان په عایداتي سرچینو کې استخدام سي چې د افغانستان لپاره، د ملت لپاره او د خاورې لپاره درد ولري او بیت المال د ځان په ګټه استفاده ونه کړي. دا د ارقامو پر اساس موږ خلکو ته ثابتولی سو کوم تغییرات چې موږ راوسته دا د رسنیو له لارې هم نشر سو، کابینې ته هم لاړ، خپله ملي سوداګر هم خبر دی او موږ استقبال سوي یاستو. دوی بیا هم د فساد یادونه وکړه. زه بیا هم تاکید کوم چې موږ هم دا اقرار کوو چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې فساد شتون لري ولې موږ مبارزه کړې زموږ مبارزه لا جریان لري کچېرې ملي سوداګر واقعا ملي احساس لري او بیت المال باندې زړه خوږیږي غواړي چې دولت سره یا د افغانستان مالی وزارت سره همکار پاتې سي نو زه یوه پوښتنه لرم کچېرې یو فساد رامنځته کیږي یا صورت نیسي یا غیر قانوني معامله ترسره کیږي فرض وکړه د دوی په اصطلاح زموږ مامور فاسد سمه ده بل مقابل دغه معامله چا سره صورت نیسي زموږ د مخکینی ورور د جنرال صاحب د خبرو په تایید خو طبعا ملي سوداګر ورسره معامله کوي که چیرې تاسو ملي احساس لرئ دولت سره
کله ناکله دومره څوک وزوروي ویزندوي کار چې مجبور شي البته چې هغه مجبور شي چې فساد ته مخه کړي یا رشوت
ورکړي سولاره لرو ساروان صاحب
بله
که چیرې د افغانستان د مالی وزارت دروازه دوی په مخ خلاصه ده موږ په هفته کې هر ځل یا میاس کې دوه ځلې د سوداګرو سره ناسته لرو درسته ده که هیڅ بله لاره دوی ته نه وي دغه رسنۍ چې د افغانستان څلورمه قوه ده تاثیرګزاره قوه ده دوی ته خو اسناد او شواهد وړاندې کولی سي
پخپله د عوایدو د زیاتېدو خبره وکړه په دې کې معلومه شوه چې څه تغییر راغلی دی یو اوریدونکي بل هم پوښتنه کړې دي تم که تاسې ځواب وایس بیا به نورو میلمنو ته نوبت ورکړو غلام سرور له هلمند لیکلي وایي د افغانستان په بانکي سیستمونو کې هم غلا کیږي چې پرمختللي هم دي د ګمرک له الکترونیکي کېدو سره څه ضمانت شته چې په دې کې به غلا نه کیږي
ګوره دغه یو کمپیوټري سیستم دی چې د افغانستان بانک د بیلابیلو شعباتو له لارې دغه موضوع پروسس کیږي دوی لپاره چې کوم مقدار راځي د ګمرک محصول تر عنوان لاندې هیڅ کله څوک ادعا نسي کولی چې دغه رقم څخه کم او زیات ورځینې واخلي ځکه چې دغه رقم په مقابل کې دوی ته سلپ ورکول کیږي او د یاد سلپ پر اساس دی او سند پر اساس موږ د دوی اسناد پروسس کوو نو د غیر قانوني کړنې هیڅ چانس شتون نه لري ځکه د ارقامو پر اساس او د شواهدو پر اساس اجراءات کیږي او د دوی لپاره یو سهولت کېدلی سي یعنی دوی همیش دا غوښتنه کوو د افغانستان حکومت څخه چې دوی په کارونو کې سهولت رامنځته سي دوی لپاره سهولت موږ رامنځته کړو دغه بهترین سهولت دی چې په کم وخت کې په شفاف ډول او د نړیوالو معیارونو پر اساس د دوی اسناد پروسس کیږي دا د دوی لپاره یو بهترین قدم دی او بله مهمه موضوع دوی یادونه کړه چې ګواکې زموږ تعرفه لوړه سوې یا لوړیږي ګوره تعرفه هغه مسله نه ده چې د یوې ورځې په جریان کې تغییر پکې راسي د یوې هفتې په جریان کې تغییر راسي یا د یوې میاشتې په تغییر راسي که د روبې پر اساس تغییرات راسي یا په کال کې تغییرات راځي د تغییراتو څخه مخکې موږ د افغانستان اوسنی وضعیت یوه کتنه کوو د افغانستان خصوصي سکتور ته یوه کتنه کوو کوم تغییرات چې موږ راولو د یادو څېړنو څخه وروسته تغییرات راولو او کوم تغییر چې موږ راولو د ملي سوداګر استازو زموږ سره شتون لري د سوداګر په استازیتوب نو موږ هیڅ کله داسې اقدام نه کوو چې له امله زموږ سوداګر د مشکل سره مخ سي زه به کوچنی مثال تاسو ته وړاندې کړم د وضاحت لپاره تاسو بهتره پوهیږئ چې د خصوصي سکتور ملاتړ د افغان حکومت د کارونو په راس قرار لري زموږ تګلاره هم همدا ده چې له دوی سره همکار او ملاتړ پاتې سو زموږ ملي سوداګر کوم اموال چې د داخلي تولیداتو لپاره واردوي تر دې مخکې د باندې تعرفه ډیره زیاته وه موږ دغه اموال په دوه برخو ویشل یو هغه اموال دي چې یو یک بار مصرف ورته ویلی سو چې یو بار کارول کیږي د باندې موږ تعرفه ټیټه کړه اوس یو فیصد تعرفه ورځینې اخلو اما هغه اموال یا هغه اجناس چې د یو څخه زیات څو ځلې کارول کیږي 2.15% تعرفه ورځینې واخلو دا په داس حال کې ده چې تر دې مخکې د ده تعرفه ډیره لوړه ده لوړه وه صرف هدف مو دا ده چې ملي سوداګر سره همکار پاتې سو او زموږ داخلي صنایع پرمختګ وکړي نو دا هغه کړنې دي چې موږ ترسره کوي ولې کومې کړنې چې مو ترسره کړي په دې هیڅ کله مونږه بسنه نه کوو
زنده باشین جناب اجمل عبدالرحیم زئی سخنگوی وزارت مالی افغانستان خوب جناب الحاج رحمت الدین حاجی آقا مشاور ارشد اتاقای تجارت صنایع افغانستان را هم با خود داریم جناب حاجی آقا صاحب همچنان تاجر ملی هستند و رئیس بورد متشبثین ملی افغانستان برای شما چقدر این سیستم الکترونیکی تازه که وزارت مالی میخواه معرفی بکنه در گمرکات افغانستان یا در دیگر نقاط و در بخش درآمدها چقدر به شما امیدوار کننده است جناب آقای حاجی آقاسب؟
بله، به عرض سلام باید ما عرض کنیم که البته سیستم بسیار امیدهای بسیار خاصی برای تاجر افغانستان دارن و یک سیستم بسیار خوب هستن. ما ایر البته پشتیبانی و تایید بکنیم. عبدالرزاق صاحب صدای ما رو میشنوه که البته هر سیستم جدیدی که در داخل گمرکات بوجود بیا و به نفع تاجر است و به مفاد تاجر است و اما از فساد یک اندازه جلوگیری به عمل می آید. ولی طوری شاید باید که ما می خواهیم مثلا فعلا جناب عبدالرزاق صاحب گفت که مواد خام 1% مالیش به البته برد عالی اقتصادی تثبیت کرده، درست است، ما اینو تایید میکنیم، تثبیت کرده ولی باید عملی شوه، هر گام باید عمل را پیاده کنن. ما بر شما البته به طور شاهد یک تاجر از هرات برای ما گفتن که مواد خام ما به ماها در گمرک هرات باقی میمانه به خاطر سمپل گیری. اینا با جلوگیری شو، چرا سمپل گرفته میشه اگر اونجا مواد خام میمانه؟ مواد خام اونجا امرایش دیگه چیز همین پادر گرچه و همچنان مشکلات ماشینالات که او را شورای عالی اقتصادی بالکل از مالیه و محصول برای 5 سال معاف کردن و او برای ما راپور جدی دادن که ما یک ماشین وارد کردیم 4.5 ما در گمرک هرات باقی مانده و همچنان در مشکلات سی کودا که موجود است او هم یک جنس اگر در داخل یک موتر یا در داخل یک ماشین موجود بود و او در سیستم ایسی کودا نبودن او مجبور است به کابل مراجعه کنند که البته این سیستم های پیچیده بعضی وقت فساد به وجود بیا و تاجر مجبور است که مال خود در بازار زودتر عرضه کنند. امیدوار هستیم که در این ارتباط هم جناب عبدالرزاق توجه کنند به وزارت مالیه ای مشکلات های تاجر پیش بینی کنند. و یک موضوع خاصی که ما میخواهیم که را شریک کنیم و هستن که بالای کارتن مواد، بالای کارتن البته 16.5% مالیه وارد شده که البته تاجرای دوایی ما شکایت دارن که ما بوتل در چی، یک بوتل شربت در چی بیاریم، او رو مجبور هستیم داخل بوتل و بوتل داخل پوش شوه و او داخل کارتن شوه و او از کارتن هم از پیش ما مالیه میگیره که البته ما با رقابت با مملکت های همسایه کرده نمیتونیم که ما البته وارا دوای از ما زیادتر وارد بشه. ما میخواییم که صناعت رشد بدیم، برای رشد صناعت هم که مشکلات موجود است و اصل مشکلی که موجود است مشکلی که میشن کارا هستن، تا که میشن کارا داخل گمرکات باشن اصلا فساد که میشن کار با وجود میارن مامور قدر با وجود نمیارن.
بیره مننه آجی سب سلامت وسه مننه دمدده کمیشنکارانو شکایت ناوریدون کو هم کړی دی ورسته به مطرح کو. خو اوس بل شاغلی هوتک نظر واورو. هوتک صاحب تاسو د مالیه د وزارت د ویان څرګندونی هم واورید، د اجی آغا څرګندونی هم، څه فکر کوئ د مالیه وزارت هغه اقدامات چې دوی وایي واقعا هم دا کړی دی او آیا هم دا اقدامات کافی دی چې په افغانستان کې تجارت نور هم وغوړیږي؟
سروان صاحب ډېر زیاته مننه. زه غواړم اول چې ویان صاحب چې دی که وزیر صاحب دی او د دوی نه پورته چې څه ورته د اجرایي رئیس صاحب چې دی او پرزیدنت چې دی، دا کومې که موږ کوم کریټیسزم لرو دا باید دوی ډېر زیات خوشحاله شي چې موږ خپل وخت نه کار نه وخت ویستلی او راغلي دوی ته موږ فیډبک ورکوو په یو رقم باندې. نو چې امید کوم دا زموږ خبرې په دوی باندې بدې ونه لګېږي، ولې موږ د افغانستان د یو سیټیزن په شکل باندې، د افغانستان د یو تجار په شکل باندې، د هر فرد افغانستان ته یو خاص کانټریبیوشن ده. زه دې سره په دې تایید کوم چې لږ لږ تغییر راغلی دی او دا تغییر اکثر بعضی اینو که مثبت ده، مگم ویان صاحب و وزیر صاحب و پرزیدنت ننیول طول باید دی خبری تا غوگ بونیسی چه افغانستان نور دا بانی باید من نشو کولی لکه ویان صاحب یا خبری سرزه خوشحال نیم چه دیو ویلی چه تیر یو نیم کال که یا تیر دون وقت که من ویان صاحب دی حکومت کسه، ویان صاحب باید جواب ورکی دی حکومت دی تیرو لطو وقت نچه د 2001 کال نه دوی ته د پیسې را روانې دي د دنیا نه میلیارده او میلیارده او خبره ټریلیون ته تللې ده دوی کار کوي. 15 پارس کال وته پدې کې چې دا کم شان تر لاس راغلی یا دا کافی دی زه فکر کوم نه د افغانستان ملت فکر کوي نه دی باندې موږ سرویګان لرو او موږ کوي چې خلکو او تجارانو د ټول ملت فکر چی شي دوی دا دی چې دلته موږ د پولیټیکل پارټي ریپرزنټیشن موږ نشو کولای نو یو نیم کال کې چې کوم مثبت ګامونه راغلي دا موږ نشو ویلای چې په 15 متازه باندې کوم حاله پورې دي صحیح دا موږ منو چې لږ یو څو قدمه مثبت تللي مګم دا کافي نه دي نو دا کوم سټانډرډ چې موږ ځانته تی نو چې کوم حکومت ځانته تی نه موږ یې ځانته تی نو چې کوم سټانډرډ په دنیا کې دا باید د مالی وزارت او د افغانستان حکومت پوه شي چې که یو چا را پوښتنه وکړي چې ښایسته ترین ماشوم په دنیا کې څوک دی هغوی چې د ما زوی نو زما حکومت نه خبره دا ده چې استانډرد ته ځانته نشي تړلی استانډرد باید بین مللي اوسېږي او د ټولو سکتورونو لخوا نه اوسېږي زه د مینس د ویان صاحب په دې خبره سره موافقه نه یم ولې چې الوزیر صاحب نه نیولې تر پرزیدنشل اکنامیک کونسل پورې دا نور وزیران چې دي په تجارت وزیر ټول مونږ پېژنو ټول مونږ پوهېږي چې د چېرې و څوک وت سره هم راغلي او تر کوم حده پورې ټالنټ په افغانستان کې موقعه سیدی دی دا یو بل غټ سوال دی او بعضی ځوانان او لیډران شته چې نن خدا مې په فخر کو مګم حقیقت دا دی چې بیا هم موږ ناکام پاتې شوی افغانستان کې کار اهل کار ته تر څو پورې
لیکن شاغلی عبدالرحیم زی هم ویل چې مشکلات ستا خلاویستا دوی خونی دی بله
خپل شخصي تجربونه وانه یو دقه دوره تر کې چې دا هایلایت کوم او بل زما فکر بل لږ مختلف وي زموږ د داخلي د اوطاق تجارت د سلاکار په مطابق باندې ولې چې هغوی هلته په افغانستان کې کار کوي موږ هم کار کوو خو بل دا دی چې زما نظر دی د افغانستان نه بیرون چې کوم تجارت او سرمایه ګذاري او شان دي په دې باندې موږ کوم غټو مشکلاتو سره په دې تیرو څو میاشتو زه درته مثالونه درکولی شم درکړمه په افغانستان کې داسې خلک دي چې وایم صاحب خو خیر ډېر جونیئر کس دی چې د وزیر صاحب زور پیدا دی هغه څوکۍ دي د خلکو په لاس باندې ناسته ده چې هغوی باندې د رئیس جمهور یا د رئیس نجر امر کار نه شي کولای دا خلک چې دي په خپلو منطقو کې خپله پاچایان دي دوی د امر نه په اجازې نه بغیر په ګمرک کې څوک کېناستی نه شي زه د څلور میاشتې مخکې کابل کې وم وزیر صاحبانو سره د تجارت نه د مالي نه ټولو سره زموږ خبرې کېږي وخت له وخت په مختلفو مشکلاتو باندې او بیا نور کوم ولایت کې څه کیسې روانې دا زورواکان چې دي دا خپل خلک لري د هر ځای کې ناست دي د ډاکټر صاحب غني او ډاکټر صاحب عبدالله یو ځای کې امر چلېږي یو ځای کې نه چلېږي چېرې چې غریب او ضعیف یې پر وچلېږي او زوردار ناسته نو دغه باید یو انصاف په نظر نه ټول خلک یو برابري ته راشي بل دا ده چې څوک دي دا طرفونه دي زه درته یو خبره وکړم اوسنۍ یو خبره چې ده د افغانستان یو دانه له څو سکتورونو نه مهم سکتور د افغانستان تیږې دي یا قالینې دي یا وچې میوې دي زه به دوه مثاله د تیږې او د قالینو د وچې میوو ورته درکړم اوس موږ په انګلستان کې کوشش کوو د موږ اتاق چې څنګه د افغانستان تجارت له دنیا سره له کابل نه اوسېږي نه له اسلام آباد نه نه له تهران نه موږ په دې کوششونو باندې په ټوله اروپا کې بیا مشخصه په انګلستان کې له تجارانو سره وګوره وخت ورسره وکړي د پیسې ځای شي مختلف کوششونه چې تر څو تجارت له کابل سره وشي زه ته یو مثال درکوم د افغانستان په د قیمتي تیږو باندې اکثر خبرې کېږي چې دا یو غټ د نامنې بحث مهم رول لوبوي په کې په نامنې کې په افغانستان کې او اکثر دا د خارجي اورګنایزیشنز لخوا نه افغانستان کې په خپله افغانستان څه پالیسي دی ته لري هیڅ نه دي شوي موږ کوشش کوو چې د افغانستان تیږې چې په قانوني تیږه په طریقه باندې چې د دې ټاکسونه ورکړل شوي انګلستان ته راوړل شي تجارانو سره هم درې میاشتې خبرې وکړې درې میاشتې وروسته تجارت ته موږ یو قیمت ورکړ چې دغه تیږې چې دي چې له افغانستان راځي چې مالیه شي ورباندې ورکړل شوي دغه تیږې تاسو ته مثلا په 1000 کیرو باندې تمامېږي په لندن کې اصلي ماته بیرته تجارانو موږ سره تماس ونیو چې زه 55 کاله کېږي زه په دې تیږو کې کار کوم ته که غواړې زه دغه تیږې تا ته له پېښور نه بیرته کابل ته درلیږم په $30 باندې نو بعضي شیان دي که نه چې حکومت پرې نه زور رسېږي نه حکومت ورته
لاسرسی لري اوس که ستاسو خوښه وي دوه دقیقې ویلي ول لا زیات وخت مو درکړو بیا به هم نوبت درکړو خو د دې لپاره چې ستاسو خبرې ایرې نه شي د ښاغلي عبدالرحیم زی نظر هم واورو ښاغلي عبدالرحیم زی نه یوازې د اوتاک صاحب څرګندونې وي بلکې د حاجي صاحب هم ځینې خبرې وي چې جواب غواړي دوی ځینې مثالونه یاد کړل نو زه به در پیاد کوم که ستاسو یې شوي دوی خبرې مهرباني
ټول می یادښت کړی جناب سروان صاحب. اول خو د سینیئر او جونیئر خبره نه ده جناب هوتاک صاحب، موږ چې کومه خبره کوو حقایق پر اساس کوو. کله چې یو نفر خپل وجدان باندې کار شروع کړي نو په جرأت سره هر خبره کولی سي. دویمه مهمه مسله دا ده چې دلته په دې بحث کې خبره د افراد او د اشخاصو نه ده، خبره د نظام او د وطن او د خاورې ده. نو هیله به دا وي چې داسې خبره ونه کړو چې ګواکې زه احمد پیژنم محمود پیژنم. ګورئ که سروان صاحب زما د خبرو ما خپل خبرې یعنی په دې پیل کړې چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې اوس هم فساد شتون لري. موږ هیڅکله دا ادعا نه ده کړې چې ګواکې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې مشکلات ختم سوي، فساد شتون نه لري، ټول کارونه او مسایل سم دي. اما موږ په دې شروع کې ما یادونه وکړه چې فساد سره مبارزه د دغې سرخوږي ختمول دا وخت ضرورت لري، مبارزې ته ضرورت لري او د خلکو همکارۍ ته ضرورت لري چې په دې برخه کې ملي سوداګر کېدلی سي زموږ لپاره بهترین همکار پاتې سي. تر څنګه رسنۍ هم موږ چې کوم کارونه کړي دي موږ هیڅکله دا ادعا نه کوو چې زموږ لپاره کفایت کوي. موږ هغه خپل انتها ته رسېدلي یاسو، نور مبارزه بس ختمه ده. زموږ مبارزه جریان لري، فساد شتون لري. ولې د تیر کال سفر ته که موږ یو نظر واچوو بیا په جرأت سره زه یو ځل بیا تاکید کوم چې موږ دا خبره کولی سو چې فساد سره مو مبارزه کړې، اما نور هم وخت ضرورت لرو. بل د استخدام مسله د افغانستان د مالیې وزارت د نوې رهبرۍ په راتګ سره موږ هیڅکله د زور و زر تابع کیږو نه. څه چې زموږ په توان کې وي د افغانستان د مالي چارو د په استازیتوب خپل هغه نهایي کوشش کوو تر څو په دې برخه کې بنیادی کارونه وکړو. ولې زه یو ځل بیا تاکید کوم تر څو چې ملي سوداګر له موږ سره همکار پاتې نه سي، تر څو چې خلک له موږ سره همکار پاتې نه سي،
اجي هغه وای د دوی مال په میاشتو میاشتو خام مواد مثلا په ګمرک کې پاتې په دې نامه چې د موادو سیمپل اخیستل کیږي، څلور میاشتې پنځه میاشتې تیریږي، همدغه شی وای سبب کیږي چې دوی مجبور شي چې فساد ته مخه
کړي. دوی استازي لري،
بله
دوی استازی لري کېدلی سي د خپلو استازو له لارې مراجعه وکړي یا یو سند دی موږ ته راوړي. که چېرې د دوی غږ وانهورېدل سو بیا په هغه صورت کې دوی شکایت کولی سي. کېدلی سي شتون ولري په ځینو نکاتو کې، اما د حل لاره یې دا ده چې تاسو له موږ سره همکار پاتې سي. راوړی سند چې په دغه اداره کې د دغو اقلامو پر اساس دومره ستونزې شتون لري چې موږ همزمان اقدام وکړو. دا غږ مو پرون هم کړی، نن سبا هم زموږ همدغه غږ دی چې له موږ سره همکار پاتې سي.
تاسو له دې موضوع خبر نه یاست؟ در ردوی تاسو چې په میاشتو میاشتو مال نه ساتل کیږي په ګمرکونو کې؟
په دې اړه تر اوسه موږ ته هیڅ شکایت نه ده راغلی، نه د سوداګریزو خونو له لارې، نه د کوم سوداګر له لارې، او نه هم د کوم رسنیو له لارې. که چیرې موږ ته خبر راسي، شکایت راسي، طبعا په هغه وخت کې موږ اقدام کوو. زه بیا په حاجي صاحب باندې غږ کوم، که چیرې داسې کړنه تاسو وینئ په هر ګمرک کې وي، که هغه هرات وي، ننګرهار وي، بلخ وي، لطف وکړئ له موږ سره موضوع شریک کړئ تر څو په ګډه موږ او تاسو په دې برخه کې کار وکړو.
زنده باشین جناب اجمل عبدالرحیم زئی، سخنگوی وزارت مالی افغانستان. جناب الحاج رحم الدین حاجی آقا، این شکایت را پیشتر شما مطرح کردین که اموال در گمرک ها باقی میمانند. شما میتونین بگوین که در این قسمت تا به حال شکایت خود را به وزارت مالی در میان گذاشتین، پاسخ اینا چی بوده؟
بله جناب سروان، ما با درس کنیم که ما در ایچی سمپل گیری مواد خام در هرات مشکل ما موجود بود. تاجرای هرات ما بر ما بالفعل البته ما جواب خواستیم و در آینده جناب عبدالرحیم صاحب حتما در جریان ما بالفعل برش تلفن خواست کردیم که این مال در فلانی گمرک معطل است.
اما شاید در اون صورت تلفن را باعث یک سند قبول نکنن، منتظر اسناد مهمتر مثل تصاویر، مثل اسناد چاپی و کاغذی منتظرش باشن.
درست است. ما برش خبر رسمی انشاءالله میتیم و همچنان تاجر با روبرو خواست کردنیم که همچون مشکلات موجود است. مشکل برای خاطر رای حل است و مشکل به خاطر ازی نیست که شکایت است، مشکل به خاطر ایست که باز حل شو. اگر همچون مشکلاتی موجود باشه یا فساد وجود دارن، اصلا بر از بین بردن فساد ما یکی با دیگه باید همکار باشیم.
بله صاحب ډیر زیات مننه. هو تک صاحب یو بل مسله دا ده چې افغانستان ته په دې خاطر چې آزاد بازار منل لري هر شی واردیږي، هغه شان چې پخپل افغانستان هم تولیدوي حتی میوه، ستاسو په نظر آیا د افغانستان حکومت کولای نشي چې د هغه شان چې پخپل تولیدي د مخه ونیسي، یا مالیه دومره لوړه کی چې ډیره ګرانه تمام شي او څوک یې وانخیستلی شي؟ البته د مالیه وزارت په تر یوه حده دا کار کوي هم، خو داسې معلومیږي چې کافي نه وي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
سروان صاحب ډېره ښایسته پوښتنه مو وکړه. څنګه چې وایم صاحب وویلي، زه غواړم دوی ته ووایم چې موږ د حکومت کارونه کوو ورته، یعنی بغیر له کوم تنخواه نه، بغیر له کوم ضرورت نه، دا زما ملي فرض دی. موږ د خپلو پیسو باندې، خپلو قربانیانو باندې د افغانستان د خلکو خدمت کوو، هم په لندن کې، هم په ټول اروپا کې.
اوتک صاحب، د دې لپاره چې صرف یوه دقیقه وخت لرو،
مشخص سوال
ده، مننه.
زه کابل کې وم، پغمان ته تللی وم، د پغمان ته نارسیده د سړک چې پغمان ته ځي په دې سړک باندې ډېر ښایسته مېوې ختېږي. دلته کوشمه مڼې مې اخیستې. په ټول عمر کې موږ پوهېږو چې په پغمان یو دانه د افغانستان د سیمو نه چې ښایسته مڼې لري. مڼې چې دلته ما کتلې، ما مڼې اخیستلې، دوکاندار کوشش کوو په ما چې نوې مڼې خرڅېږي. په داسې ځای کې چې د افغانستان په مرکز کې، چې هغه ځای کې په پغمان کې چې یو دانه له ښایسته ترینو مڼې نه پکې پیدا کېږي، په هغه ځای کې په ما باندې چینۍ مڼه د افغانستان د مڼې په مقابل کې خرڅېږي. دا چې موږ ونه شو کولای چې، یعنې دا یو حقیقت ده، اکثره نور بحثونو کې دا هم یادېږي، که دا اوس موږ د افغانستان ناکامي، د حکومت ناکامي ونه بولو، که په 15 کلو کې بولو، که په 13 نیم کلو کې وګورو، نو زه فکر کوم چې موږ له حقیقت نه سترګې پټو، او نه به د افغانستان عوام په دې خبره باندې خوشحالېږي، نه د تجارانو کم زړه اوچتېږي. او هر تجار چې دی، که افغان تجار وي، ټول قرباني ورکړی ده افغانستان کې، چې سرمایه ګذاري کېږي، هر څه کېږي، افغان تجار کړی ده. خو مګر خارجي تجار د افغانستان تلته راځي چې سرمایه ګذاري کوي، د هغه باندې د افغانستان د افغانیت فرض څه شی دی؟ خو هغه چې دلته کابل ته راغلی، له کابل نه به په تهران کې کښېني، لاړ به شي دوشنبې ته، له دوشنبې نه به تهران کې کښېني، لاړ به شي اسلام آباد نه به تهران ته. موږ نشو کولی، موږ باید ټول لکه یو ټیم غوندې کار وکړو. زموږ چې کوم د یو بل باندې کریټیسزم کوو، دا مثبته پوینټونه دي، دوی باید موږ خوشحاله شو چې دا منځته راځي. افغانستان وکولی شي چې اوس زه یو بل مثال در مڼو باندې، مثلا اوس اتمن تعریف کم دی، یا دا اتمن د فساد په ترور راځي، څنګه کولی شي چې دا په پغمان کې د افغانستان د مغنۍ سره مقابله کوي؟ بله خوا نه، د انګلستان نه یو موټر راغلی، یا له جرمني نه په هرات کې، چې ورته دا موټر په څو ده؟ درته دا موټر په $50,000 ده. نو ته ورته چې دغه موټر $2,500 دا خو په جرمني کې په $1,500,000 دی، دلته ته څنګه په $50,000 ورکې؟ نو بل اوس دا شي کنه چې دغه موټر چې اوس دلته راغلی دی، چې دا په جرمني کې قیمت $1,000,000 دی، مګر په هرات کې په $50,000 دی، دا څنګه دلته راغی؟ بله لخوا نه، په کابل په ښار کې یو ټیکسي ده چې خدای خبر د دینونه سوالتیان ډېر څلوېښت کلنه ټیکسي ده، هغه ټیکسي په نورو دنیا کې پیدا کېږي نه، یعنې په $100 یې څوک نه اخلي. نو پوښتنه مو کې دا ټیکسي په څو ده؟ درته وایي دا په $1,500,000 ده. چې ورته داسې رقم ده، وایي والله ما په دې باندې دا ما په $1,000 اخیستې وه، $1,000 مې اخیستې وه، اویا فیصده مې په نوره مالیه ورکړه، اوس دا دود کې نه وځي. په کابل کې ګرځم، او هره دویمه ورځ د کابل هر
زنده باشه جناب اوتک صاحب،
د مریضۍ سره مخامخ.
بحث جالبه و متاسفانه وقت به پایان رسیده. جناب اوتک صاحب تشکر از شما و از مهمانای دیگه همچنان تشکر. جناب اجمل عبدالرحیم زای، سخنگوی وزارت مالی افغانستان، از حضورتان در این بحث تشکر. همچنان تشکر از جناب الحاج رحمدین حاجی آقا، مشاور ارشد اتاقای تجارت صنایع، رئیس بورد متشبثین ملی افغانستان و تاجر ملی، و همچنان محمد هوتک، رئیس اتاقای تجارت افغانستان، که در این برنامه با ما بود. این من امید مرزبان و همکارم اسفر ساروان در این برنامه زیر آسمان کبود با شما خداحافظی میکنیم. شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام. پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را بشنوید.
Thank you.